تانو ستړي مشه یجملن مو د ازادي د چپو د دیونه په پروګرام کې هر کله کوم افغانستان او ایران دوه خوا په خوا ګوندي هیوادونه وبه د غیر قانوني کډوالو تګ راتګ په ځینو ځایونو کې د سرحدي کرخونه څرګندتیا او قاچاق ډیر کله د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریزي موضوع غانوي خو داسې کم پیښ شوې دي چې د ایران او افغانستان پر پولو دي د یو بل سرحدي ساتونکو پر یو بل ډزې کړې وي. بیګا همداسې خبرونه خپاره شول. په نیمروز کې د افغانستان او ایران پر پوله د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ د جګړې خبرونه. په دې موضوع باندې به په دې خبرونه کې بحث کوو چې د ایران تعلق او اړیکې له افغانستان سره اوس د طالبانو له حکومت سره څنګه دي او مخکې څنګه وي. په بیګانۍ پیښه به همغږیږو چې ولې رامنځته شوه او د څه استاز ولیکئ. خپرونې ته مو میلمانه رابللی دي د سیاسي او نظامي چارو شنونکې احمد خان اندړ، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی. همدارنګه مو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ته چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت رسمي ویان هم دی بلنه ورکړې او د خبرونې په یوه برخه کې هیله لرو چې هغه هم راسره یو ځای شي. خو له هغې مخکې راځئ چې لومړی زه خپل همکار ته ورشم. زما همکار مصطفی صدیقی راسره په سټوډیو کې دی. له ده به په دې موضوع د پایل په خاطر باندې په دوه مسلو باندې وپوښتم. صدیقی صاحب، اول خو مننه دا راته ووایه چې تر اوسه پورې د دغې بیګانۍ پیښې په اړه چې په نیمروز کې شوې او ویل کېږي چې د افغانستان او ایران پر پوله باندې جګړه شوې ده د دواړو لورو د پولیساتو ترمنځ، موږ څومره معلومات لرو؟
اولین درگیری مسلحانه جدی بود انصیب بین نیروهای طالبان و محافظان سرحدی ایرانی پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان که خبرساز شد. درگیری در ساحه مرزی ولایت نیمروز ناوقت روز چهارشنبه اتفاق افتاد و چند ساعت بعد گفته شد که به پایان رسید. اولین بار رسانه‌های افغانستان با نشر کلیپ‌های تصویری از رویداد خبر دادند و بعد رسانه‌های ایرانی خبر را نشر کردند. سخنان متناقض در مورد درگیری گفته شد. مثلا برخی از رسانه‌ها از سقوط چند پسته سرحدی ایران به دست طالبان خبر دادند، اما بعد خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش درگیری ها را تایید کرد ولی خبر سقوط چند پسته مرزی ایران را تکذیب کرد. آماج نیوز مثلا گزارش کرد که با توجه به درگیری های سنگین در ولسوالی کنگ در ولایت نیمروز، طالبان از ساکنان محلی خواستند که از خانه های خود را ترک کنند. خبرگزاری تسنیم هم توضیحات داد در مورد رویدادها و گفت که بعد از ظهر روز چهارشنبه در منطقه شغال لک در نزدیکی ولایت نیمروز بر سر یک سوء تفاهم مرزی درگیری میان نیروهای مرزبانی ایران و طالبان رخ داد. سخنگویان طالبان هم رویداد را تایید کردند. مثلا ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز به رادیو آزادی بیان که در مورد علت درگیری چیز بگویه چنین گفت:
مشکلی سرحدی واقع شده بوده و برای حلش اقدامات جدی صورت گرفته. ما نمیگذاریم این مسئله بزرگ شود و خدای نخواسته مشکلی به میان بیاید که بین دو کشور تنش را ایجاد بکنه. مشکلات محل و سطح محافظین سرحد تبان که وقت میه، ولی ما در صدد کنترل وضعیت هستیم. انشاءالله همه چیز کنترل میشه و جلوی رویداد گرفته میشه.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران درگیری مرزی را به اختلاف مرزی بین به گفته او مرز نشینان مرتبط دانست و افزود که موجب تیراندازی در حوزه مرز سیستان شد و گفت که با هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شد و پایان یافت.
مننه صدیق صاحب، مخکې له دې نه چې زه خپلو نورو میلمنو ته ورشم، غواړم له تاسو نه یو ځل بیا یوه بله پوښتنه وکړم. واقعه دا دی چې تاسو رپورټونه څاري، له هغې مخکې مو هم څارل چې طالبان لا واک ته نه و رسېدلي، له هغې وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي دي، خپله د طالبانو او د ایران روابط څه ډول وو؟
اندک بعد از این که طالبان کنترل کابل را در ماه آگست به دست گرفتن، شاهد بودیم که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را شکست عنوان کرد و گفت که حال زمینه برقراری صلح دائمی به گفته او در افغانستان فراهم شده. بعد در ماه اکتبر شاهد نشست تهران در مورد افغانستان بودیم که همسایه های افغانستان و روسیه در او اشتراک کردند، اما جای نماینده های طالبان در اون نشست خالی بود. اشتراک کنندگان در کنار دیگر موضوعات گفتند که در افغانستان باید یک حکومت فراگیر و همشمول به میان بیاید. این در حال است که طالبا بارها گفتند که حکومتشان فراگیر است. جمهوری اسلامی ایران به تازگی حسن کاظمی قمی را به عنوان نماینده ارشد دولت ابراهیم رئیسی در یک ماموریت ویژه به افغانستان فرستاد تا در دیدارای متعددش با سران طالبان راه‌های همکاری و دوری از تنش را بررسی کند. مقامات ایران و همچنان طالبان در طول سفر آقای کاظمی قمی و هیئت امرایش و حتی پس از او تأکید کرده بودند که توافقهای خوب بین طرفین حاصل شده، اما هنوز هیچ کشور به شمول ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و ایران بیشتر گفته میشه که نگران مرزهای شرقیش است، عمدتاً به دلیل آنچه که قاچاق مواد مخدر و همچنان تهدید جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان خوانده میشه. مشکل آب، فرار مردم از افغانستان به ایران هم از نگرانی های دیگر ایران پنداشته میشه.
دیر زیادت مننه دوستان، از ما همکار مصطفی صدیقی و چی دی ایران او افغانستان په ځانګړې توګه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روابطو همدارنګه د تیر شپې د پیښې په اړه باندې معلومات را سره شریک کړل. زه خپلو میلمنو ته ورځم. احمد خان اندړ، تاسو را سره وصل یې، ستړي مشئ، هرکلی درته وایو. او همدارنګه صدیق منصور، د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر، د سولې او فعال ول اوږدې مودې رئیس دی، امرا سره دی. دواړه خراغلی ورسته به نورو میلمنو ته هم ورسو. خغلی منصور، د افغانستان روابط د تاسو فکر باندې له ایران سره په تیرو کې له څل وړو ژورو ډاکو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی ان، تاسی ټولو درنو او معززو میلمنو، همکارانو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. لبد مرکز موږ گاونډی هیواد ایران چې د شیعه مذهبي فلسفي په اساسی شته دولت رامنځته شوی، د دې اخوندی دولت ایجاد او یا شروع نه تر اوسه له افغانستان سره دندان خې اړیکې نوې او نشته. ټولې اړیکې چې دوی هڅه کړې وې ساتي د افغانستان له دولتونو او یا ملت سره، هغه د هغوی د خپلو ملي، شخصي او دینی مذهبي افکارو د ګټو په اساس بنا دي، او هیڅکله د متقابل احترام پر اساس چې د انساني اخوت، د اسلامي اخوت او ورورګلوي او یا هم د ګاونډیتوب اساس تشکیلوي، په دې بنا نه بنا شوی او نه هم تر اوسه دوی دغه اخلاق.
خاغلی منصور، دا راته وایي چې ګوره، د طالبانو سره د ایران پاړي کو باندې کوم تمرکز وغږیږو، لکه اوس چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، په تیرو څو میاشتو کې چې موږ ګورو، خو ظاهرا د دې دواړو لورو روابط دومره بد نه ښکارېدل چې سره د جګړې ته ووځي.
موږ او تاسو که د ایران د ډیپلوماټانو هغه رسمي ژبه په نظر کې وساتو هغه چې په رسنیو کې راځي، هغه چې کله افغانستان ته دوی سفر راکوي او یا افغان کلب ورځي، هغه ډیره نرمه او غوړه ډیپلوماټیکه ژبه وي، خو تر شای د ایران خپل ګټې خوندي وي، نه د افغانستان ګټو ته احترام. مګر په وروستیو کې موږ او تاسو د ایران د یو ارشد ډیپلوماټ چې د افغانستان او سیمې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر چارواکي دی، د هغوی یو پټه یا ښکارا ناسته چې د خپلو چارواکو سره درلوده، موږ او تاسو واورېده چې هغوی د طالبانو د اسلامي امارت د راتګ په اړه ډیر منفی نظریات درلودل، او د اسلامي خلافت یا داعش خراسان څنګه او د طالبانو په حضور یې بحث درلود، او دای ویل چې دواله زموږ دښمنان دي، موږ د کوم دښمن سره باید څنګه په څنګه لاړ شو ترڅو هغه بل ور باندې وو. دای ویل چې آیا موږ د طالبانو سره مخامخ جګړه کوي شو، موږ د دښمن لمن زوللی شو؟ نه، دا نشو کولای. نو خدا دا چې یو دښمن په لاس کې ونیسو او هغه بل ور باندې وو، دغه ویډیو یې راووته او ټول دنیا ولیده. په دې کې بیا دا مثال هم ورکړو چې مونږ اورو چې په دوزخ کې یو قص یو ډول لړمان او ماران وی چې یو بل خوري، نو راځي چې دا ماران او لړمان یو بل سره وخوره او مونږ یې له سره خلاص کړو.
مننه منصور صاحب، بیرته زه درته راځم. مننه زه درته بیرته راځم. د افغانستان کې د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او همدارنګه د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد را سره دی. مجاهد صاحب، ستړی مشي، دا چې تاسو وخت کم دی، له تاسو زه خپلې پوښتنې زر زر کوم، بیا تاسو سره خدای پماني کوو، زه به بیرته میلمانو ته راځم. دستی د دې په خاطر چې تاسو خبر کړم، ما سره میلمانه دي صدیق منصور، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر، او احمد خان اندړ، د نظامی او سیاسي شنون کې دی. همدارنګه نجیب الله کابلی را سره دی، د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر دی. موږ په د تاسو د حکومت او ایران په روابط او خصوصا دغه د تیر شپې په پیښو، له دین علاوه په نورو دواړخیزو اړیکو باندې بحث کوو. د ما پوښتنه له تاسو دا ده چې د تیر شپې پیښه تاسو څه ډول انګیرې؟ ظاهرا په رسنیو کې دا له ډېرې مودې نه وروسته په سرحد باندې د ایران سره د افغانستان د پولیساتو یو انخته ده، او ډېره توجه یې وراړولې ده. د تاسو له لیدلوري دا پیښه څنګه رامنځته شوه؟ علتونه یې څه وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حامد و مصلی، اما بعد زه هم په خپل وار سره تاسو همکارانو، درنو میلمنو او ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم. د ایران د سرحد موضوع داسې وسې هلته په سیمه کې په نیمروز ولایت کې په محلي سطح باندې ساتونکو ترمنځ د کوچنی برخورد رامنځته شوی، سره کوم څه تلفات نشته. البته یو شایع خبره شوه چې جنگ شوی، جنگ ډېر لوی نه و، او ډېر زر بیا وروسته چارواکو د دواړو اړخونو هغوی اقدام وکړه، د لوګیری د پراختیا د قضیه شوی ده، اوس ستونزه نشته، دواړو خواوو تفاهم سره وکړه، هغه ساتونکو کې بیرته ستونزه حل شوې. خو د تکرار مخنیوي لپاره هم اقدامات سوي دي، په مشرانو ته هدایت شوی چې نیمروز کې د ایراني چارواکو سره خبرې وکړي، د هغې اخنم توکراسي چې داسې ستونزې پاینده کې تکرار نه شي.
مجاهد صاحب، د ایران سره مو اړیکې څنګه دي؟ ظاهرا ایران که څام په ځینو رسمي توګه د طالبانو د واک ته رسیدلو هرکلی کړی، خو په ځینو شخصیتونو یې اندېښنې هم ښودلې دي. د تاسو د حکومت او ایران ترمنځ اړیکې څنګه دي، او تر اوسه پورې څومره پر یو بل باور شته؟
باید تصدیق کو سے اڑی الحمدللہ ڈی رکھی دی بابر وڑ اڑی کے سر لرو ایران زمگ تاسی وامسای حواد دا افغانستان دخلو وامسای گان سر خو اڑی کو تارتیا لری دا پتول افغانان درکی مگم درکو او دے تفاهم پو صورت کے او دے امانگی پو صورت کسی کم گا تسیم او مگا دوارا حوادونا ترکولی سواغا پا تنشک نکی نو دے ایران اسلامی جمہوریت زمگ اڑی کی دی پیاوری دی اعتماد وڑ دی سمزه نه پکې وینو، دغسې وړې مسایل نه باید کېږي چې موږ
یعنی خطاریک سره خراب.
مجاهد صاحب، په ایرانی رسنوی کې ونی وکه شوې ده چې د ایران رسمي نیوکه خونه ده، دوی زینو ژورنالیستانو یا رسنوی ویلي دي چې په طالبانو کې سرحدي بې نظمۍ یا د طالبانو د ځواکونو ترمنځ یو نظم نشتوالی دا د دې سبب شوی دی چې په سرحدونو کې داسې نښتې رامنځته شي. بې نظمي د تاسو په سرحدي قواو کې تاسو منئ؟
اصلي کې موضوع دا ده چې دغه یو سوی تفاهم سوی و، ایراني کارګر راته سیمې ته را اوښتی دی افغانستان طرف ته، نو ممکنه کارګر نه وي پوه سوي زموږ په خاوره کې کار شروع کړی، یا ممکن یو بله وجه وي، په دې باندې پلټنه هم روانه ده. خو اصل کې دا برخورد چې اوس دا سوی تفاهم و، زموږ مسؤولین چې هلته په سرحد کې موظف دي د سرحد ساتنې دپاره، هغوی هم طبعا کوم اقدام کړی، هغه موږ د کنټرول لاندې دي، او پاتې ایرانی جهت ته هم دا مسؤلیت ورګرځي چې دوی هم باید داسې برخورد ته زمینه بساعده نه کړي. خو په عموم کې دغه وړې مسائل د دې باعث نه کړي ستونزه ایجاد شي، او زموږ ځواکونه په عموم کې کوشش کوي چې منظم شي، او البته نوي دي په ټولو اړخونو کې نوي ځواکونه د سرحد ساتي.
ایران لا پوخانی حکومت سره د اوبو په سر باندې یو څه ناندري درلودي، همدارنګه د غیر قانوني کډوالو لپاره وختو شکایت کوو، د قاچاق نه اندېخنې درلودي، اوس او هغه وخت د داعش د وسلوالو له ضرر نه اندېخنې درلودي. په دې برخو کې تاسو د ایران د اندېښنو په اړه څه وایئ چې غالبا د نوي حکومت چې د تاسو حکومت دی له دې سره هم ورته اندېښنې لري؟
موږ به وویل چې ایران سره ښې اړیکې لرو، زموږ هیئتان تللي راغلي دي، دوی هیئتان راغلي دلته، اعتماد وړ اړیکې جوړې دي، او یو اطمینان موجود ده په منځ کې. د تنش لپاره هېڅ شی هم نه لرو په منځ کې، خدای مکړي دواړه هېوادونه اړیکې سره بې اعتماده شي، او د یو بو سره کوم موضوع چې دغه د لانجې په حد کې نه ده. افغانستان د مرحوم موسی شفیق په وخت کې یو تړون له ایران سره لري، افغانان هغه تړون ته ژمن دي، او دغه په اصولو باندې به د یو بو کوم تړون چې سوی هغه عملي کېږي. او بله مسله دا چې په سیمه کې وچکالي راغلې ده، طبعا په افغانستان کې هم زیرمې د اوبو ناستې دي، د په ایران هم اثر کړی، خو دا د دې وجه نه شي کېدی چې موږ یعنې ستونزه ورته جوړ کړی، هغه یو وچکالي ده او آفت ده. او دوم موضوع د سرحد کې د اوښتونکو خلکو، هغه باندې موږ کوشش کوو چې غیر قانوني څوکې خواته وانه وړي له اسنادو سره وي، او بل د افغان مهاجرونو ستونزه په ایران کې ستاسې هغو سره ناسم چلند سوی، کله کله ځورول شوي، ځپل شوي دي، له هغو باره کې موږ ستونزې درکړي هم دي. ایراني جهت هم چې دي کړي، دوی د رسیدګي ژمنه کړې، او ته امید دا ده چې هر څه زر رسیدګي ورته وسي. اول دی وسلوالو شتون یا د ریس چاسي یو بل هیوا ته خطر پیښي، د دواړو هیوادونو په وړاندې چې دي هیڅ کوم موږ په افغانستان کې اجازه نه ورکو چې هغه د ایران خاورې ته ګذرار پیښي، دوی به موږ خواته نه پیښي. دا به یو د طرفه درناوی وي چې پولې په سر سره لرو، او یو بل خاورې ته احترام.
مجاهد صاحب، ایران کې ورستیو کې و غونډه و د افغانستان په تړاو باندې، د تاسو استازي او پکې ګډون نه درلود، او پاغي کې د یو پراخ بنسټا یا هم شموله حکومت ټینګار وشو، په داسې حال کې چې تاسو خپل حکومت هم شموله غنی، د ایران د دغه غونډې په اړه باندې چې په ایران کې وشوه، او ځینو چارواکو یې په بیلابیلو طریقو باندې دا خبره په نورو لارو باندې هم کړې ده، د دغه وختنې په اړه تاسو څه وایئ؟ ځکه چې ایرانی لوری ټینګار کوي چې د دوی په ګاونډي هیواد کې باید داسې یو حکومت چې د دوی په وینا هغه پراخ بنسټه یا هم شموله اوسي.
اول خدا موضوع سے الٹرناس سے واغه د افغانستان د همسایګان ترمنځ ناشته وس خو هم د سیناست دي درلودلې، او دا ظلم کړي و، ممکن مختلف موقفونه پکې خارسي وي. خو ډیره مهمه مسله دا ده چې موږ غواړو چې افغانستان په مسایلو کې څوک مداخله ونه لري. د افغانستان کې د نن د نظام څرنګوالی، د نظام کې د ګډون مسله ده، د افغانانو مسله ده، د افغانانو پورې اړه لري، د افغانستان ملت په دې اړه تصمیم نیسي، خپلې ګټې منافع سنجي. لکه څنګه چې موږ ځان ته حق نه ورکو چې د ایران په حکومت کې مداخله وکړو، د هغو ګډون نه ګډون تشریح کو یا نور موضوعات مطرح کو، نور هیوادونه هم باید داسې څه ونه لري. اگر که د دې لیدلوری سي وغه دی و اظهار په حد کې و، نور موږ سره په خبرو تماسونو کې دوی ته قناعت ورکړ شوی چې افغانستان د مسایلو منافع چلا دي، خپلې ګټې سنجي، هغه اقدامات کوي، او ایران باید ورته کار وکړي او یو بل په امور کې مداخله ونه کړي.
ورستې خبره مکراته وای د ایران یو هیات په ورستیو کې راغلی وو کابل ته او الته د تاسو سره د ځینو توافقاتو خبرې هم وشولې. دستي تاسو له ایرانی چارواکو سره چې په کوم حد کې راشه درشه لري کوم مسایل د تاسو دواړو لورو ترمنځ ډیر د بحث وړ دي؟
ډیر مسایل دي. اول مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد حفاظت مسله ده، دواړو ته مهمه ده. قاچاق تیریږي، دا تیریږي، ممنوع مواد تیریږي، دا تیریږي، غیر قانوني خلک اوري، دا مقتم سر خدای ستونزه ده. دوی ته هم دا دواړه مسائل سره مطرح شوي. او بل موضوع د تجارت په برخه کې د پراختیا خبر و چې دواړو هیوادونو ښه توافقات کړي دي سره په لاره کې د سهولتونو ایجاد، تجارانو ته د مالونو د انتقال په وخت کې اسانتیا ایجاد شي. داسې ایرانی لوري ژمنه کړې چې افغانستان کې ځینې زیربنایي پروژې د ریل پټۍ یا اهن خط هغه به تر کار لاندې نیسي، تر بلخ بیا تر بدخشان پورې رسي، دا تر بحث لاندې ونیول شو. داسې برق مسله داسې ځینې ولایتونو کې له ایران وارداتي برق راځي، د هغو د نرخونو باره کې، د قرضو د تادیې باره کې خبرې وسوې، د بس د تخفیې باره کې خبرې وسوې. دا موضوعات ټول اقتصادي اړخ یې درلود او دواړو خو پرمختګ کړی. نورې ناستې هم لا پاتې دي، فرعي ناستې به کېږي، حکومتې تعین شوي، دغه به بیا بیا ناستې کې سوسې ژمنې شوي، پروسې ټولې تکمیل.
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی مجاهد له تاسو نه چې په خپلو بوختیاو سربیره مو موږ ته څو شېبې وخت وویست. کور مو ودان دوستانو، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین او همدارنګه د حکومت رسمي ویاند ذبیح الله مجاهد و چې له ایران سره یې په روابطو را سره خبرې وکړې او همدارنګه د تیر شپې د پیښې په اړه وغږېد. زه بیرته خپلو میلمنو ته راستنیږم. نجیب الله کابلی صاحب هم را سره یو ځای شوی دی، مخکې له دې چې اندړ صاحب ته ورشم. کابلی صاحب، تاسو همیشه د ایران د پالیسیو منتقد پاتې شوي، په افغانستان کې پخامو انتقادونه درلودل، وسنی وضعیت ته په کوم نظر ګورئ؟ په دې خوا کې د طالبانو په مشرتوب حکومت او په اخوا کې د ایران اسلامي جمهوریت، د دې دواړو ترمنځ روابط څه ډول ارزوي؟
سلام علیکم. سلام، زه نجیب الله کابلی یم. خپل سلامونه تاسو ته او ګرانو مېلمنو ته ولاندې کوم. صدیره چې په افغانستان کې له سلوه کال ډیر جګړه او ایران هم په داخلي موضوعات کې په افغانستان چارو کې مداخله کولې او یو شمیر پوسټه په خپل په نوم د افغانستان په مرز جوړ کړی دی چې همدغه موضوع د جګړې په عمل سره جګړه وو. زه یقین دارم که ایران سلوی قار زیاد په افغانستان په چار کوه مداخله وکړه، هم په مرز که زما سم ساتون که نو پوسټه جوړ کړی ده، په جګړه په همدې خاطر ده. اما بل علت هم شته. د طالبانو په صف کې د بلوچ او اهل سنت هم ځای درلود، هم لریم. اوس هم د افغانستان طالبانو په خپل بریالی توپ او رسیدو او د ایران طالبانو هم کوهک کوي که چه آزادی ترلاسه کیم. دا چه طالبانو وایی چه من ناتو تا ما تا وقت د ایران طالبانو او نور آزادی خواه خلق دا وایی چه د افغانستان طالبانو من سره هم باید مرسته کوي. په دې موده د افغانستان طالبانو د ایران دولت سره په جورسی یا موقتی جورخت جورسی، خود طالبانو چې د ایران مداخله یوازې په افغانستان کې نه ده، به طول نړۍ کې د ایران مداخله اوس هم جاری ده.
مننه کابلی صاحب. در سره به یو احمد خان اندر ته ورځم. اندر صاحب، د کابلی صاحب خبرې مو واوریدی، د مجاهد مو واوریدی، مخکې انصاری صاحب صدیق منصور هم وویل چې د ایران پالیسۍ په افغانستان کې هغه نقد کړي. ظاهرا طالبان وای چې له ایران سره خي اړیکی لري او خي اړیکی ور سره غواړي او دواړه غونډي هوادونه دي باید هم چې خي اړیکی ولري که غواړي په سولې کې ژوند وکړي. تاسو دی دا چې کابلی صاحب وای چې ځنې بلوڅ یا ایرانی سختدریزی سنی طالبان یا وسلوال خی د افغانستان نه هڅه کوي چې له ایران نه خپل حقونه واخلي یا په ایران کې جګړه وکړي. په دې راته ووایه چې تاسو هم داسې فکر لري کنه نورې مسلې شته؟
سلامونه ښاغلی اجمل خان صاحب تاسو ته، قدمونو میلمنو هریو، زبی الله مجاهد صاحب ته، منصور صاحب ته، محترم کابلی صاحب ته، او خپل ټولو درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم. ګوري د درې وړو میلمنو خبرو پر ځای دي زکاریو د خپل نظر نه، لکه څنګه چې مجاهد صاحب یو دولت ویان په اساس ویلي دا ټولې پر ځای خبرې او دا لوی زاوینې کوټو ګورو ډېرې وړه خبره رسوې ده. سره دو کې همیشه مشکلات راځي، خو د کابلی صاحب خبرې هم باید له یادونه باسو. دا موضوع هم سته، تاسو پوهیږئ چې موږ له ایران سره اوس 935 کیلومتره سرحد لرو او موږ ډېرې تاریخي اړیکې لرو. په دې اړیکو کې مثبت اړخونه مو منفي هم وو. دوی په موږ باندې موږ په هیواد تجاوزونه کړي په سلهاو کاله د جنوبي ولایتونو د لاس نه دي، او موږ په دوی باندې شاه محمود خان په دوی باندې واکمني کړې ده. ډېر مسایلو دغه سیمه چې د بوست سرحد سره لرو دا سیستان ده، د پخپل زموږ سیمه ده، او و متاسفانه چې د ایران د غلون لکبله د دوی لاندې کړی ده. او په دغه 15 کلن جګړه کې زموږ ډیر څه گاونډیانو ډیر هڅه کړې چې زموږ سرحد نه وړاندې تیر شي، او همداسې زموږ خام مواد پر قاچاق توګه د اته البته د افغانانو په طریقې خپل واټ ویسي. یوازې موږ همیشه پاکستان یادو، خو ایران هغه زموږ گاونډی ده چې تل هڅه کړې ده زموږ په کلتوري برخه کې، زموږ د خلکو په منځ کې د بیتفاقي تخم شیندي. هم داسې ډېر د افغانان چې هلته تللي دي بېرته چې راغلي ټول په مخدره موادو ککړ، هم داسې ډېر نور څه دي چې دوی کوي، یا مهاجرین چې ورغلي هلته د یو ښه همسایه په توګه له موږ سره ښې اړیکې نه ساتلي، هلته له شپږم څونه پورته یو افغان تحصیل نه شي کولی. راځم دغه خبرې ته. کله چې 2004 کال و ښاغلي کرزي سفر وکړ هلته، د هغوی ولسمشر ورته ویلې د ایران چې موږ به د دې لپاره چې دغه غیر قانوني مهاجر راتي نه شي او قاچاق راتي نه شي، په د نیمروز کې به موږ پاسګه دوی پاسګه ورته وایي، موږ تاسو تاڼي یا پوستي ورته وایي جوړې کړو، تاسو به هم جوړ کړو، موږ به هم جوړ کړو. دوی د افغانستان لپاره نه تاڼي جوړ کړي دي پوستې، او خپل ځان ته جوړ کړي. دلته یو نار وي سره نهر چې د اوبو کې دي ترغو د خلکو مخنیوي وکړي چې ورنه شي. اوس چې طالبان هڅه کړې چې دا تاسو خو ډېر وړاندې راغلي او دوی ډېر وړاندې واقع نغلي دي، په دې وخت کې متقابله ډزې شوي چې د ایرانیانو 12 سربازان دغه ځای تښتېدلي. تر اوسه هم موضوع نه ده کته مجاهد په دوزت گزار داخلي نه آیتان ورغلي. د کابلی صاحب خبره پر ځای ده، دوی بلوچان په سیستان کې ډیر زور ولیدي او دا موضوع ډیر امکان لري. مګر یادونه باسو چې امریکا او سعودي عربستان هم د پاکستان هم دلته د ګوتوهنی کوي، یعنی لاسوهنه کوي، ترغو سعودي عربستان د یمن او د سودان قزونه لران واخلي، او پاکستان هم کوشش کوي چې د طالبانو د امارت اسلامي وضعیت له همسایګانو څخه خراب کړي، تر هغو دوی له دې نه ګټه پورته کړي.
مننه ښاغلی اندړ. ښاغلی منصور، دلته ډېر بحثونه وشو، خدای دې چې داسې لنډ لنډ وغږیږو چې په دې ټولو مسایلو باندې وغږیږو. د دې په خاطر چې د ایران له خوا نه څوک نشته، دی زه به د ایران هغه رسمي دریځونه چې دي دا تاسو سره شریکوم. مثلا ایران وایي له افغانستان نه موږ ته مخدره مواد راځي، ایران وایي موږ ته غیر قانوني کډوال راځي، او ایران واقعا د افغانانو د غیر قانوني بهیر سره مخ دی، او همدارنګ د افغانستان په اړه نورې اندېښنې لري، مثلا د اقلیتونو حقونه په افغانستان کې، د شیعه مسلمانانو حقونه چې د ایران لپاره نه یوازې دا چې افغانستان بلکې په نړۍ کې مهم دي. او د سرحدونو پاړوي. راځي چې دا وایي چې د افغانستان نه واکن ایران ته د ضررونه، لکه مثلا اوس موږ ګورو چې مخدره مواد ایران ته قاچاق کیږي او قاچاق په ایران کې ستونزه ده، غیر قانوني کډوال ګورو. ښاغلی انصاري تاسو وایي په دې اړه؟
زما له نظره په دې ټولو مسایلو کې کوم ګټ تاسو ګورو، د افغانستان په ګډوډۍ کې د دغو دوه هیوادونو چې د دین او مذهب په نوم یې د تاریخ په یو پړاو کې بنیاد خودل شوی، ایران د شیعه مذهبي تفکر په اساس دولت رامنځته شو، پاکستان کې د پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله تر عنوان لاندې انګریزي قانون، دغه دواړه هیوادونه د افغانستان په پراخه ګډوډۍ کې خپلې پراخه ګټې ویني. که د مخدره موادو کرکیله او قاچاق دی، تر ټولو لوی ګټه یې د همدې ټرافیک او قاچاق نه دغه دواړه هیوادونه اخلي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته د همدې لارونو انتقالیږي، نه د منځنۍ آسیا او د چین له سرحدونو. که دلته د مذهبي تاوتریخوالي لوبې او معاملې ترسره کیږي، د فاطمیون ډلې ټپلې، د زینبیون ډلې، اوس په اذربایجان کې د حسینیون د ډلو روزنه او هغوی دپاره د امکاناتو برابرول او د چارمارۍ میدان یې افغانستان ګرځولی، د دې تر څنګ دغه مهاجرین چې موږ او تاسو وایو دوی ته ستونزه ده چې ایران ته ځي، دوی دغه مهاجرین بیچارهګان ګروګان نیولي، د سوریې په جګړو کې هم دوی جنګي، د یمن په جګړو کې دوی جنګي، د عراق جګړو ته دوی لیږي او هلته روزنه ورکوي، بیرته د خپلو مذهبي سیاسي اقتصادي او نظامی ګټو لپاره افغانستان ته رالیږي. دلته د تاوتریخوالي په لوبو کې هم دوی مسؤل او مصروف ساتي، تر دې پورې چې دوی خپل تفاسیر او مذهبي کتابونه د کونړ ولایت چې هیڅ تشیع پکې نشته او نه هم ایران پلوي او اکثریت پښتانه دي، هلته دوی خپل تفسیرونه او کتابونه لیږي او تر اغېزې پورې د کلتوري ارغل لارې چارې پرانیزي. دا اوس چې د ننګرهار هوایي ډګر د لومړي ځل لپاره د ملکی پروازونو لپاره پرانیستل شو، په سبا یې لومړنۍ الوتکه ایرانۍ الوتکه چې راغله دلته کېناسته. په ننګرهار کې هیڅ قونسلګری خپلې چارې نوې پیل کړې، یوانی ما یا دوه میاشتې مخکې ایرانیان او ایرانی ډیپلوماټان چې راغله دلته خپلې ډیپلوماټیکي هڅې بیا پیل کړې او په خپل ایرانیان ورته راورسېده. موږ ډیر معلومات لرو، دقیق معلومات
نو خو دوی وایي، ما انصاری صاحب لن جواب کرا کې، دوی وایي چې دا دی گاونډیتوب، خه گاونډیتوب د پاره د موږ ثبوت دی، موږ غواړو خیاړي کې ولرو، افغانانو سره فرهنګي شراکت لرو، د ژبې شراکت لرو، کلتوري شراکت لرو.
موږ مخکې وایي چې د دوی ډیپلوماټیک ژبه هغه ژبه چې دوی په سټیج، په اخبار، په تلویزیون کې د دوی دولت کاروي، هغه ژبه ډیره غوړه، ډیره پاکه، ډیره سوچه ده. کاش کې په دې ژبه دوی ولاړ وي او د دوی په ډیپلوماسۍ او سیاست کې دوه مخی نه وي. په عمل کې، د عمل په میدان کې موږ تاسو ته خودلی شو، دغه مسله چې دوی د تشیع ته د ضرر رسولو مسله یادوله، چې د داعش باندې حمله کوي په دشت برسی یا د کابل په 13مه ناحیه کې، دغه چې په قندار کې، په مذهبي مراکزو، په کندوز کې، په دې وروستیو کې، یا تر دې پخوا د جنبش روشنایی پر غونډو او یا مظاهرو بریدونه او نور دوی داسې ښودل چې دا داعش دا بریدونه کوي. مګر نن چې د طالبانو حکومت راځي، دلته د اسلامي امارت غږ کوي، د دوی د ډیپلوماټیکي دستګاه مشران د بهرنیو چارو وزارت په سټیج ولاړ دي او وایي چې داعش او طالب دواړه زموږ دښمنان دي، خو د دوی نه کومې او موږ په لاس کې واخلو چې هغه بل په وو اشاره داعش ته کوي چې راځي د داعش سره خپل لوبه جوړه کړو.
مننه.
مطلب دا چې دا کومې مذهبي په مذهبي مراکزو د داعش په نوم کې دي، دا هم دوی کولی، او د داعش د انتقال په برخه کې دا ثبوت واضح کیږي چې هم دوی دي چې د عراق او د سوریې نه د ایران په لاره داعشیان افغانستان ته انتقالوي. هم دوی اوس د مشرانې بیرته عراق او سوریې ته انتقالول، او د فاطمیون او ټولو دغه تورو لوبو کې دوی دخیل او شریک دي، د افغانستان د خلکو نه قرباني اخلي تر څو دلته خپل ګټي خوندي
وي. مننه. سلامت اوسی کابل سیب تاسو راته دا وایي چې د ایران د اوبو شکایت هم له افغانستان نشته دی. له تیر حکومت نه یې هم درلود او ښایي اوس هم ولري. وایي چې افغانستان د دوی په حقابه باندې خېټه اچولې ده، غصب کړی دي او نه یې ور پرېږدي. او هغه ایالتونه چې د افغانستان په دغه اوبو، هغه ولایتونه، ایراني ولایتونه چې د افغانستان په اوبو پای له ډېرې سختې وچکالۍ سره مخ دي.
امی قسمت ما بدری صحبت
نه مهربانی تاسو کولای شئ دری باندې خبرې وکړي.
در افغانستان که سمی دو زبان ملی ما را دوش مردم افغانستان درک میکنن، اصلا مسئله آبای افغانستان یک مشکل منطقه‌ای است که ما به زودی نمیتونیم که حل کنیم. در مسئله آبای افغانستان هم خود ایرانیا بار ملامت به دوششان است. زمان موسی شفیق ما آبا را به ایران فروختیم، مقدارش معلوم بود که عدد اکثرش تا 28 متر مکعب یا 26 متر مکعب بود، در 4 فصل تقسیم شده بود. اما در اون زمان خود ایرانیا هم تعهد داشتن که باید امی متراج آب جور کنن، در بند کمال خان کمک کنن، با وسازی که نکدن تخریب کدن. در ضمن ازی مزود زود براتان میگم که وقت ضایع نشم، اونا چاوای نیمه را که در منطقه زاهک، در منطقه سیستان و بلوچستان ایجاد کردن، هیچ از افغانستان اجازه نگرفتن و پیش از امی در طول 50-60 سال آب که به طرف ایرمن میره یا زیادتر از این که 100 سال میشه، اصلاً اندازه متر مکعب بر ما افغان ها هیچ معلوم نبود. اونا هرچی که خواستشان بود آب افغانستان استفاده میکرد. به طور مثال ما مجبور بودیم که حداقل تا 26 متر مکعب در فی ثانیه بر ایرانیا بتیم، اما اونا پیش از 1200 متر مکعب در فی ثانیه استفاده میکردن. به مو خاطر از کنها عصبانی هستند. زمانی که بند کمال خان جور شد، این عصبانیت ایران در مقابل افغانستان زیاد شد. ما بدگه چیز می آیم که در صفوف طالبا تعداد بلوچای افغانستان می جنگیدن در مقابل حکومت مرکزی افغانستان و ناتو. اونو بلوچا فعلا هم انتظار امیره دارن. زمانی که میگه شما آزادی دانه که ادام میکنین گرفتین، ما در یک مظالم نظام ایران بند ماندیم، شما هم ما را باید کمک کنین. یک علتیست. دو علتیست که در مدت 40 سال زیادتر یک تعداد پوستار ایرانی ها در خاک افغانستان ایجاد کردند که مردم منطقه بلوچای افغانستان و بلوچای ایران شاهد هستند. حتی بلوچای ایران شهادت میتن که چقدر اونا به مرز افغانستان در داخل خاک افغانستان نزدیک شدند. به مو خاطر یک تعداد طالبای میلیگرا را تشویق میکنن که اینجا خاک افغانستان از پوسته ایرانی چی میکنه. به مو خاطر است که جنگ در پوسته دوست محمد و در منطقه چم سیاه شروع شد. و این موقتی هم اگر است، اما مشکلات افغانستان با ایران موقتی نیست. اینی که ایرانی ها میگن ما مداخلات فرهنگی و کلتوری داریم، بدون شک ما با کشورهای همسایه خود بر تمامش و تا با کشورهای خلیج عرب ما مشترکات فرهنگی زبانی داریم، اما این مشترکات فقط یک بهانه است که ایرانی ها میگن. مثلا کمیته امداد امام خمینی را که جور کردن در امور داخلی افغانستان خودش مداخله است، یک قشره یا تمویل میکنن با تایید گپای دوستای ما فاطمیون و زینبون تمویل میکنن، یا مثلا دیگه مراکز تجاری ایشان یا رسانه ایشان که در افغانستان است، مراکز جاسوسی است فقط بهانه است، یا دانشگاه پیام نوره که در افغانستان جور کردن او اسمش دانشگاه است، در اصل طرفدارای خود برشان اسناد
میکنن.
کابل سیب باور مایست، این همین نقطه را من خط میسازم. باور مایست که فعلا آزادی خواهای ایران هم چی عربا، چی کردا، چی خود مردم تشیع ایران است، چی طالبای ایران است، اونا هم انتظار از ایره دارن که باید اگر آزادی است خب ما آزادی بگیریم. چون در منطقه در جهان از نظام ایران که نظام تروریستی وحشی دیگر وجود نداره. دیگر میایم فقط هم یک نقطه سر مواد مخدر. مواد مخدر سر مردم افغانستان تحمیل میشه، یعنی کشتش توسط تشویق قاچاقبرای بین المللی که افغانای ما را تشویق میکنن که کشت میکنن، با وسوسه که فعلا در سطح جهان در کوچای سرکای آلمان یا اروپا هیچ افغان نمیتونه که مواد مخدر قاچاق کنه، فقط قاچاق توسط خود سپاه پاسداران و اطلاعات ایران به خاطر تمویل بودجه نظام ایران میشه. فقط قاچاق برای کوچک خورده اونا گرفتار میکنن. در اصل تمویل کننده مواد مخدر در منطقه، در کشورهای جهان و تشویق دیاقین افغانستان توسط خود سپای پاسداران و اطلاعات ایران است که صورت میگیره.
مننه خغل کابلی ز د دې په خاطر چې لکه مخکې چې ویل چې د ایرانی لوري نه څوک را سره نشته دی، بیا هم غواړم چې د ایران د حکومت دریځ د تاسو په خبرو په وړاندې هغه مخکې چې څه ویلي دي هغه اوریدونکو ته یاد کړم چې دغه شیان چې کابلی صاحب وویل ایرانی مقامات او رسمي سرچینې وخت په وخت ردی، دوی نه مني چې په افغانستان کې مداخله کوي، د سرحدونو نه د اوغتو خبره یا د افغانستان له سرحدونو نه د تیرېدلو موضوع هم نه مني، او همدارنګه دا چې په قاچاق کې د سپای پاسداران لاس ولري دوی دام په کلکه باندې ردی. ښاغلی اندړ، تاسو تبصره څه ده د ښاغلي کابلی دی خبرو په اړه؟ باندې
کابلی صاحب واقعا د خپل وینا او تیر وینا کم خپل دریز یو افغانی دریز خدای ده او زه سره موافقم. ګوري زموږ له دغه جګړې نه زموږ ګاونډیانو تر خپل حد پورې سفره کړې ده، زموږ یو قوي مرکزی حکومت په نړیوالو سره چې په دا 15 کالو کې موږ داسې حکومت نه چې ټول ولایتونه او سرحدونه کنټرول کړي، او وروسته چې کوم دا 10 کاله جمهوریت دا تقریبا د وادونو ته چې موږ ګاونډیان دي کبه بدل سره کول او کبه کول دی په یو قسم د چاپلوسی په حالت کې هم د ایران سره ډیر چاپلوسی کول، یوازې په اخر کې د کمال خان د بند په جوړېدو سره دوی هغه قهر راو پرو. ایران کابلی صاحب شاید شاور تکری زما فکر نو، مګر ایران بامیان ته د خپل هغه د علیپور سربازان ته د فاطمینو مواد او کومکونه حتی سلاو راوړل شوی دي، هغه جمهوریت کې دا شان ټول لیکل خو چاس نه ویل، دا ځکه دوی ډیر قوي جاسوسان خپل دلته په حتی د وزارتونو په سویت جاب جا کړو. موږ د دوی نه مننه، موږ یو واد اوس په دغه ځای کې نه در درجه کې نه ده، افغانستان حتی د اسلامي امارت د طالبانو چې ډیر خپل هغه مشکلات او ستونزې له ګاونډو سره کې په داخل کې او د افغانستان حکومت پر رسمیت نه د پیژندل شوی مشکلات سره ډیر خبرې دي، موږ به د ټول خپل ګاونډو سره باید د ښه انسداري او د قانون د بینالمللي قانون په اساس خپل سرحدونه او اصل معلوم کړو. دوی په افغانانو باندې په داخل د خپل ایران کې ډیر ظلمونه کوي، زموږ په سرحدي ولایتونو کې تاسو پیږئ چې څو ورې جمهوریت وخت کې ډېر داسې کتابونه ګیر شول په موټرو په لارو بیا هغه دریاګان ته ورده شول، نو دوی خپل کلتوري یرغلم کوي.
ګوره د کلتوري یرغل په اړه باندې یا د فاطمینو په اړه باندې ایرانی چارواکي وخت په وخت وایي چې فاطمین هغه په اصطلاح د دوی په دینی لحاظ باندې انګیزه لرونکي شیعه مسلمانان دي چې غواړي سوریه او نورو ځایونو کې د مقدسو یا د سپیڅلو اماکنو د خوندیتوب لپاره وجنګیږي. افغانستان کې کلتوري مسلې یا فرهنګي مسلې چې کابلی صاحب یاد کړي، ایرانیان تر ډېره وایي چې فارسی ژبه شریکه یوه ژبه ده، د افغانستان او ایران ترمنځ مشاهیر شریک دي، مثلا یو بل سره تګ راتګ لري، علمي فرهنګي کلتوري دا شیان لري. دا څنګه تاسو فرهنګي يرغل بولئ؟ لاند جواب راکی
ګوري انسه د کچيري دغه موګه د خپل ژبې شریکان بولی، ولې په دا څلور من افغانان چې په ایران کې ماجر دي دوی ته د ذکر اجازه نور کول کیږي، حق نور کول کیږي، دا په هر دوی سره دی په ایران کې. نو زموږ یو واد وس نورم راسته ته زموږ یو
واد تاسو فکر کوئ چې د ایران او افغانستان ترمنځ کړکیچ د افغانانو په ګټه دی، دستي خود وګونډي هیوادونه دی فکر نه کوي چې ترمنځ یوې داسې لارې ته ضرورت دی چې دواړه ګونډي هیوادونه یو بل درک او یو بل سره پارامي کې ژوند وکړي؟
بالکل دا اساس خبر صحیح ده، موږ په دغه حد کې نه یو چې اوس موږ سره خپل همسایګان سره د زور لارې کار وکړو، خو ګونډیان دې موږ له خو ګوتی نه نیسي افغانستان دغه وضعیت نه یوازې اوس نه دغه امارت اسلامي په وخت کې دا مشکلات نه دی پېښوي، دوی په دا 15 کالو کې دا چې عمل اجرا کړي، زموږ کشفي ارګانونه ضعیفه، زموږ استخبارات ضعیفه، پردي جاسوسان په کې وو، دولتونه هم د پردو په لاس کې، او ایران له دغه وخت نه ډېر استفاده کړې ده. هغه خیال دی وسنه کی
مننه
وس په افغانستان کې امن ده
مننه کواندل صاحب لا تاسو سره خدای پامانی کوو زه د نورو ملمنو سره خپل خبر راټولوم د خبرونه وخت په پای ته رسیدو دي خغل منصور تاسو ته بیا راځم د سعودي عربستان د مداخله اندېښنه مشته سعودي او ایران په سیمه کې دوه سیالان هیوادونه دي او متاسفانه په ځینو هیوادونو کې د دوی ترمن سیالي د ګډوډیو او نامنیو سبب شوې ده په افغانستان کې تاسو د ایران لپاره د سعودي لخوا یا د سعودي عربستان یا د ایران د خلیج نور رقیبان چې دي د هغوی لپاره د اوس افغانستان کې څومره شرایط مساعد ګوري چې کېدلی شي د افغانستان خاوره د ایران پر ضد وکاریږي
د سعودي عربستان حضور البته جغرافیایي حضور د پولو او د لاسرسي له نظره افغانستان ته ډیر کم دی ډیپلوماټیک حضور هم چندان خنوي همیش او ډیپلوماټان هم داسې مدمغ او کبرجن خلک وي اکثره البته په ډیر ساده انداز وایو د خلکو سره په اړیکو کې چندان نوی فقط د خپل حج او عمره مسائل او د کې اختوی یو څه خرما او په ویشلو ځینې موستات چې دوی لرل هغه چې څومره موږ لیدل د حیات الغاسی په نوم یا لجنۃ الشعب الافغانی په نوم د غاسی موستات درلوده دا غوی کارونه فقط ما د ځینو مدارس او جماعتونو جوړولو سره و د عام ولس سره اړیکې چې څومره لیدل کېدی دوی نه ساتلې د ایران راشه درشه د ایران نفوذ افغانستان کې څنګه چې ماته سوالې د دغه د سرحد لامل د مخدره موادو د قاچاق او کرکلې د وسلو د قاچاق او دلته د دوی د پوزونو او ورپکو او غیر مسول وسلوالو د روزنه لپاره د مختلفو کمپونو او تور بازار ساتل د دوی د کلتوري نفوذ ساحه چې دوی په خپل فلسفه او په خپل عمق استراتیژیک عمق کې لري دغه مسائل دي چې دوی نه یوازې اوس د شیامېستو سیمو ته دوی پر اخلاص رسېل لري یا کار پکې کوي بلکې د تاجکو ازبکو او حتی د پښتنو د هغو لري پرتو سیمو لکه کونال چې د ایران نډي لري واټان کې پروت دی تر کوناله او نورستانه دوی هڅه کوي چې هلته نفوذ ولري هلته راشه درشه ولري او هلته د خلکو سره اړیکې ولري دغه مسائل ډیر ترخه دي د نیوازي په تیر تاریخ کې بلکې د اوږد راتلونکو لپاره به د افغانستان د خلکو د پراخو ناورینونو سبب وي موږ ایرانی لوري ته هم توصیه کوو چې دوی د اسلامي ورورګلوي او د خګوندیتوب اصول ته پر اختیار سره ځمن پاتې شي هغه څه چې دوی وایي د الهي احکامو په اساس په مغی دی عمل وکي او دا څه دې نه کوي چې لمه تقولون ما لا تفعلون ولی وایي هغه څه چې تاسو نه کوي هغه څه چې دوی په خلو وایي په ژبه وایي همغه څه ګوندیتوب او راشدار شو ډیپلوماسي او خې د ورورګلوي اړیکې د افغانانو سره ولري د غاړي کې د انساني ورورګلوي او د اسلامي ورورګلوي
د دې د پاره به افغانانو ته څه پکاري خغل منصور درته ووایي د خپل خبري هم کراټولې کی چې افغانانو ته په ځانګړي توګه افغانستان کې دغه د طالبانو حکومت ته څه پکار دي چې څه ډول یو پالیسی خپل کی څول ایران سره په خګوندیتوب کې ژوند وکړل شي ځکه دا څه ښکاری چې د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې په ځانګړي توګه د ګوندوي هیوادونو ملاتړ ته اړ دی
وکان موږ په کور د نن ټول افغانان ته همیش توصیه دا وی چې راځي د افغاني ورورګلوي په اساس خپل راشه درشه او اړیکې وساتو دلته د ازبک تاجک شیا سنی وهابی او نه پیغام بل او بل په نوم دغه کومې اړیکې چې دی یا دغه تلته استخباراتي لوبې روان دي د گاونډیانو او یا د لری هیوادونو دغه نثیر شو د خپل ژوند د عزت شرف او ازادۍ د دفاع لپاره د دې هواد د وقار او پنځه زره کلن تاریخ د عزت ساتنې لپاره موږ په خپل منځ کې افغاني ورورګلوي ولرو کدل سنی او کشیه او په سنیانو کې بیا وهابیان دي ک هندو او سکه دي او کا غیوه يهودي کورنۍ و ټول باید د دې خاورې د عزت شرف او ازادۍ د خوندیتوب لپاره سره یو موټی شو، یو سیاست یو پالیسی ولرو د ټولو گاونډیانو سره، کاغه اسلامي وادونه دی، اسلامي نړۍ د اسلامي ورورګلوي ډیپلوماسي خپل کو او د نړۍ د نورو ملتونو سره د انساني ورورګلوي د فلسفي په اساس د انساني ورورګلوي ډیپلوماسي خپل کو. هغه هم دې ته وحته و چې راځي نور په جګړو په تاوتریخوالو نه کیږي، کومې ګټې چې ستاسو په افغانستان کې دي موږ ورته لبای کوایو، لیست یې راکړئ په مشروع ډول یې رانه وغواړئ، که تاسو اوبه غواړئ، که تاسو د دې وطن په زیرمو کې څه غواړئ، خو په متقابل کې د ورورۍ په اساس تاسو موږ ته بیا په خپلو زیرمو په خپلو امکاناتو کې څه راکولی شئ.
مننه انصر،
زه به تاسو اوبه درکم، ټکنالوژي راته، ماته فابریکې راته، ماته د پرمختګ او د زراعت په برخه کې راته، ماته تیل راکا، دغه پاکستان، امریکا او نورې نړۍ ته ولې شو خې اړیکې او خ راچا درشه او د هیواد او د نړۍ د امن او سلامتۍ لپاره ګډ کار وکړي شو ان شاء الله.
ډیر زیاته مننه. ورسته پښتنه له خغلی کابلی نه کوم، کابلی سپ تاسو مرا تخپل خبرې راټولې کی. موږ چې ګورو ایران په منځنی ختیځ هیوادونو کې ډیر دخیل دی، مثلا په یمن کې، په نورو هیوا، په سوریه کې، خو په افغانستان کې خلتیا کاغی سره مقایسه شي خی خلک یې غمره وانه ارزي، او دا خی د ایرانیانو د دې د ثبوت چې دوی نه غواړي په افغانستان کې مداخله وکړي. طالبان هم اړخ کاری، داسې مجبور ښکاري چې باید له ایران سره د ټولو ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري، ځکه تر اوسه پورې چا په رسمیت نه دي پیژندلي. په داسې یو شرایطو کې تاسو د افغانستان لوري ته مسپارښتنه څه ده چې څه باید وشي تر څو د ګاونډیو له شر نم په امانی او اړیکې مخې وسي؟ دوه دقیقو کې کوم خپل خبرې راټولې کړي.
ما خود مطالعات را که در مورد ایران دارم، خصوصا در مدت 30 سال میشه که ما در مورد ایران مطالعه میکنم و مداخلاتش در امور تمام کشورهای جهان، خصوصا در امور داخلی کشور ما افغانستان. اصلا ما با مردم ایران کدام مشکل زبانی و فرهنگی نداریم. یک فرهنگ مشترک کشورهای منطقه‌ای، افغانستان با ایران، ازبکستان، پاکستان با حتی با هندوستان و طرف ازبکستان، ما کل یک مشترکات فرهنگی داریم که از این وقت ما جدا شده نمیتونیم. اما همیشه مداخلات ایران در همین چوکات بوده که میگه ما میخواستم همیشه که فارسی زبان ها را ما کمک کنیم یا ما کمک های فرهنگی کنیم، فقط یک بهانه بوده. و در کشورهای عربی فقط موضوع مذهب یک بهانه بوده، چی در یمن بوده، چی در سوریه، در عراق. اما اصلش از زمان به وجود آمدن حکومت آخوندا در ایران، اونا سنگ تادابشان در مداخله در امور داخلی بعض کشورها جز منافع ملیشان است، که افغانستان همچنان به مو منظور است. و در ایران بنیادگرا طور فکر میکردن که طالبا را یک کمک کردن و فعلا هم اگر یک جنگ میشه، جنگ بسیار اونا پیش پای افتاده میگرن و میگن که یک سوء تفاهم بوده. اما اصلا مسئله سوء تفاهم نیست، اینجا مسئله طور است که بنیادگرا کوشش میکنن که مردم عام ایران بالایشا نخیزه که بگه شما تا دیروز طالبان را تشویق میکردی، امروز جنگ یک پوسته دو پوسته نیست. البته اینجا یک فکر است، فکر طور است که ما پیشتر که تاکید نرز میکنم بلوچای ایران که در صفوف طالبان جنگیدن فعلا اونا انتظار دارن اگر شما برادرای ما به صفت افغان ها هستین، اینجا ظلم است، ما آزادی نداریم، وزیر نداریم، والی نداریم، یا استاندار ما در ایران نداریم، شما چی میتونین ما را کمک کنین؟ ایران طالبای افغانستان هم اینجا زیر سوال هستن. اگر اونا همکاری و همدردی با طالبای ایران نکنن، خودشان در داخل زیر سوال میاد. به می خاطر است که فعلا ایرانیا بنیادگرایش هم در چالش موازی موجود داره و خود طالبای افغانستان هم در چالش.
مننه کو کابل صاحب، د خبرونه وخت را پس را تمام شو، ډیر ډیر بحثونه شته دي. مننه کو، ان شاء الله په نورو خبرونه کې به هم په دې باندې بحث کوو. دوستانو، د افغانستان د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابل، نظامی او سیاسي څېړونکو احمد خان اندړ، د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور، او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد را سره په دې بحث کې برخه واخیسته. ل له ټولو مننه کوو، یادونه کوو چې په دې خبرونه کې خبر شوی نظریات د ملمنو نظریات و، د ازادي راډیو توافق یا نه توافق ورسره شرط نه دی. له هغه اوریدونکو بخنه غواړو چې په ټلیفونونو کې د ستونزو له کبله مو د دوی ټلیفوني پیغامونو ته ځواب ونه شو ویلی او تماسونو ته هم ځواب ونه شو ویلی. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. یو ځل بیا هم له خپلو ټولو ملمنو مننه. کوریا آباد، تربیه خیچاری.